ستړي مرسي وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي یا شنبه ورځ د 2015 کال د جون شپږم نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار د مومن هرکلی کوو او د هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومینوای کې ادبي کلتور پروګرام د بختر ستورو وړاندې کوو. اوس په اسرائیلانه مومن د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
بے دو مهم خبرونو لنډی سند. پاکستان وفاقی حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. په کوټه کې د امن جرګې په نامه غونډه شوې او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 3.42 اربع روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. پر دې موقعي اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی. اسحاق ډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګري ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیر نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم.
د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 2.48 اربع روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوي د پښتنو، هزارګانو او بلوچانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وجنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. د جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دغه غټه اجتماع دا نن دغه پیغام ورکوي چې موږ امن غواړو. موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پرکاواره یا هیڅ قسم دهشتګردي نه منو.
د رسول هغه چې د تیر خالی په شپه له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د 2 بسونو شاوخوا 21 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وژل چې وروسته یې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړه. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمبار په ترڅ کې د ته مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. ځایي امنیتي چارواکو پرون مشال ډوته ویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال ډاباره سیمه کې د طریق طالبان پاکستان د سجنا ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په شوې دغه بمبارۍ کې د دې ډلې 3 مشکوک وسلوال اهم جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د تېرې شروع پر ورځ اهم دوی په شمالي وزیرستان کې نه وسلوال وژلي دي خو وسلوالو دغه ادارت کړي. پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو آزادو سرچینو یې لا هم پخلی نه دی کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي، نو پکار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د خبر ایجنسۍ د باړې سیمې مشرانو پر مسلې لوته ویل چې په سیمه کې د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله د تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلې پراته دي چې له وجې د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه درېدلې دي. بلخوا د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو مشال لوته ویلي دي چې د باړې بازار د خلاصېدو په لړ کې یې له پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي. چارواکي وایي د خوست ولایت په لیشیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بیپلټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان تېر ورځ مشال لوته ویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکني چې پرې بیپلټ الوتکو مرید وکړو.
د بټۍ تانې سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. کوم حده پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي، څلور دېرش کسان مخالفین مسله پکې له منځه تللي دي.
په دغه برید کې د مرګ ډوبلو په اړه متضاد رپورټونه دي. ځینې چارواکي بیا وایي چې په دې کې څوارلس کسان وژل شوي دي. طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د پی پلټ الوتکو بمباری شل ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتره کې یوې چاودنې نهه ملکیان وژلي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي نن مشال دوته ویل چې دا چاودنه تېر ورځ ماسپښین د نوغي په سیمه کې رامنځته شوه. د غزنی مرستیال والي زیاته کړه چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. په سیمه کې یې دوه نور ماینونه هم د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه پنځو مېرمنو د شکریا برګزي او فوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري اجانس اوسویټ رپورټ څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس تانگزی او محمد زاید احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې یې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. ترکی چارواکي وایي د کوردانو یو سیاسي ګوند په انتخاباتي ریلۍ دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکی په جنوبي ښار دیارباکر کې د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا د اتوار پر ورځ ترسره کیږي. دا د تازه مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولوی اسرار عالم مومند اوریدل. د پاکستان حکومت د مالی کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپله کوم د سواد د موټر وی وعده کړی و، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و، نن دا غی ذکر نو.
د پاکستان فوج دا کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړی ده. خو ځای خلک څه وایي؟
د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم تصفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
او په پای کې باختر سوری ونیڅ پروګرام وړاندې کوي چې پکې د مورنۍ ژبې پر اهمیت هم یو رپورت شامل دی.
چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کوم دا ممکن نه ده.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 ارب روپۍ ایښودل شوی دی. دا شان د خیبر پښتونخوا سنتونو ته تر 500 کلونو پوری انکم ټیکس معاف شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي تجویز ورکړل شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض مسخیل پر رپورٹ کې.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیره سي وشوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 15% اضافه کول شي، کوم چې اوس 780 ارب روپو ته ورسېدو. د 2015-16 مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 ارب روپے ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% سیوا دی. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپے ایښودل ده او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړي کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی.
اخراجات کی کمی سے ہماری معیشت سٹیبلائز ہوئی ہے.
وفاقی وزیر دا پنزم گریڈ سرکاری ملازمانو دا پارا دا یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاڑسم پاس الکانو جنکو دا پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان ہو مکڑو. دا سرکاری نوکرانو او پینشن اخستن کو خلق کو پاڑا دے ہوئے
منیمم ویج جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیوالو
کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده اوس صوبو ته اوړی دلی دی خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې مونږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 10000 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافه اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافه اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي.
25% کا اضافہ کیا جا رہا ہے.
اسحاق ڈار زیادہ کڑا چې طرح گرے دلاسا خیبر پختونخوا صوبہ ډیرا زپل شوې ده او هلتا ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کې د کاروباری هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي.
خیبر پختونخوا میں لگائے جانے والے تمام صنعتی یونٹس کے لیے 5
خیبر پختونخوا کې لګیدونکي صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوخي میوه سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کې دي شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاق ډار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو د پاره کار کوي او دې مقصد د پاره بجټ کې 2.8 ارب روپے بیل کړی دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباری خلکو د پاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښولې دي.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس سچ فیګرز ورکړې شو، اعداد شمار کې خودلې شو. کله تیر کال په شانته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردارې چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضې خبرې مثبت و ضرور وي، خو بعضې خبرې داسې چپاغی کی منگ ادا گنو چیز منگ حق تلفی شوی دا سیال کوٹ او دا کراچی دا موٹر وی خبر کی گی خو وزیر اعظم صاحب چ پخپل کم دا سواد دا موٹر وی وعدہ کڑے وا د دیر دا ایکسپریس وی خبر کڑے وا نن دا غی ذکر نو نن دا گوادر دا ایئرپورٹ خبر کی گی ډیر ضروری خبر دا خود پی خبر ایئرپورٹ ماڈرنائزیشن اپ گریڈیشن دا تیر ډیر مودے دا سے ایثار دے دا غی دا پارا اس نشتریا نو دا داسے معاملات دی چ منگ دا گنو چ دا زمنگ صوبے سر او پختنو سر زیاتیات کی
د جماعت اسلامی د قامی اسمبلی غړی عائشہ سید وای چ اولستار اپی خو مسلو د فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کی، د بیروزګاری مسله ده، عوام د پاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول د پاره په بجټ کې هیڅ څه نه. د کم پوره چې د تنخوادارو خلکو د تنخوا اضافه وا سمره چې د ګرانوالي شر زیاتې کی په هغه حساب سره نه و، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې باغې کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا دا پارا خوصا انسینٹیوز چې کوم غي پکې چولی دي نو یقینا دا خو ډیر خدي هغه نه با حسن سره ریلیف ملوشي. اگر چې دوه زیات خل دي دا عام خلکو په مهنګي کې په نور تکلیفاتو کې څه کمی راشي، ولې چې الته خو اکراس موټو خلک چې دي نو ډیر ځپلې شي دي. کم چې د شتګر دی لا سم دي چې لا مونږ د لاسا خو د پنشنیانو دا پارا انسینٹیوز دي هغه کې بجټ متراسي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو.
خیبر پختونخوا دا پارا سے مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدے پینیو شی اگے تسام را خلق کو تبا فیدر رسی عام خلق کو دا پارا ہو خاص کر دا گا دیشت گردے پا ہو جا چی اکم دا بیواؤں دا پارا خبر کرے پا کار دا چی اور ٹرسٹ ایج جوڑ کرے وے چی ٹولو تا فیدر رسی دے لیوا.
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی عائشہ گلالئی وائی
ٹارگیٹ سے ڈیر اچت تھی اور آئی ڈونٹ نو چی دا چی کولے شی کنا ملازمین دا پر تنخواگانو بھی ڈیر زیادہ کم اضافہ شوی دا پدے کی.
دا سیاسی گندونو دا غړو خبر تاسو واوریدئ. خدا به پراتلون کې وخت کې معلومیږي چې دا بجټ د غریب اولس لپاره څومره فائدہ مند دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري له پرونه زاده شکایت وو چې د مشال ریډیو خبرونی په منځنۍ صفه باندې نه اوریدل کې شي که اوس هم تاسو له داسې ستونزې سره مخامخ وي نو تاسو کولای شئ چې په منځنۍ صفه باندې موږ واوري او راځي چې ورته غوږ شو چې دا منځنۍ صفه کومې کومې دي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
له بجټ سره تړلی یو بل رپورت تر زوغه د تیر میاشتې پاتوم اتوشته منېټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا پر بلسبي آل پارټي کانفرنس کې له کاشغر تر گوادر د جوړیدونکو اقتصادي رهداري لوی لارې پاړه د خبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې لري کړل شوې. نواز شریف اعلان وکړ چې د کوریډور اصل لار به تر دغو دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیل شي. خو یو ځل بیا د خبر پښتونخوا د ځینو سیاستوالانو، پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک تور لګولی چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولی دی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه تیرېدونکې لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمی پیسې مختص کړې دي. په دې اړه له پېښوره د شبرجان رپورټ اورو.
پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې وروسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کومه زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 منټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو نو د دغې پاکستان او چین اقتصادي راهدارۍ لپاره 1,00,000 روپۍ خولی شوي دي چې پکې 8 اربا یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سره شوي دي او 95 اربا د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنۍ د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د هغې څه چې کوم دا 1,00,000 روپۍ مغربي روټ چې دا دوی کوم اعلامیه جاري کړې وه چې دا په اتفاق رای سره وشوه نو هغه ته 8 اربا 1,00,000 روپۍ ورکړي. باقي چې کومې وي 95 اربا روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوی بجټ کې د مغربي لارې لپاره 8 اربا روپۍ اخودې شوي دي چې دغه لارې د ټولې پنګې 40% ده. نو دا خخ کار ښایي چې ګنې پنجاب هم هغه لار خپلوي چې د کمې یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ دا ښایي زمونږ د روټ برخه 40% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وشوه. کدا زمونږ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا نواز شریف سره دوکه شوی وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کې حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې درا پاسي مونږ ولسته وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چپنی شو لکه د دې ځل چې وشوله چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلي سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غورځوي ځکه چې د دې په وینا څو هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي حلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کم لاشونه نو 15,000 خلک زمونږ قتل شو د فاټه قتل شو اوس که د ترقۍ خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کم کاریډور ته راولي نو مهرباني وکړه په دې کې فاټه مه هېروه.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپلو سیمو ته نستنوي چې پر سر یې له نړۍ فنډونه اخلي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهال ویشتي په ډاګه کړي. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د بې کور کړل شو خلکو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بیکور کلسو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علی خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا وکوي. د بیکور کلسو خلګو د نستنېدو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
مطلب موجود دی حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علی خان وویل کدا سنوی نو دی حکومت دوی ته سپین خبر وکړي د زیات کړه
اعلان پہ اعلان بندی کری گورنر صاحب دا خبر اکڑلا چاہے لکا کلیئر دا جنرل صاحب دا خبر اکڑے دا وزیر اعظم صاحب دا خبر اکڑے دا لومنگ دا حکومت نہ دواز خط واڑو چی آیا وہ لومنگ دا لکے تا سو واپسی نہ کوي.
په کبالی سیمو کې د قدرتی آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی دا خبره رد کړه چې ګواکه حکومت د کډوالو پر سر لنړی پیسې راغونډوي. د ویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان او وفاقي حکومت په خپل کوي. د بیکور کلسو خلګو د نستنېدو په اړه فرمان خلجی وویل له پلان سره سم د کډوالو ستنې روان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمو ته ستانه سي. ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بیکور کلسو خلګو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي د اسلام آباد پر لور به وي او کنه کډوال به په خپل وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د رواني میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بوریوال کاکړو هلته بیا د خبر ایجنسۍ د باډې سیمې مشران وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلي پراته دي خو اوس په باډه کې د امنیت وضع سوې او د بېکورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل سوي. نو دوی وایي حکومت ته پکار ده چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. دوی زیاتوي چې باډه یو لوی تجارتي مرکز و او د تړل کېدو سره د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه ودرېدلې. د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری په دې اړه ریپورت لري.
د باډې خلک وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې حکله د باډې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
یم چې کدی ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دی په حال کې دوه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل په کور دی او خلکو له مقابر کول په کور دی چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کی. یره تقریبا 9000 دکانونه د بوري په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غړ ګډمونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعدادم په زرونو کې دی.
او د باډي او بل مشر سي دراسن پردای وای
کورزګور په بوړه کې روانو صرف د بوري د خلکو نه بلکې د ټولو پښتون او کابل طرف لاو پسی نو ټول پاکستان په ستا باندې دا کې خلکو رزګور روانو دا ډېر یو بین الاقوامي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولای شي یو دوالای شي دا یو بین الاقوامي مارکیټ خلک خدا دې سوچي بالکل در په در فل وو.
خو بیا د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دوی د باډې بازار د خلاصولو لپاره پوزي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخه کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به خلاصوو. یاد دیوی چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فرهاد شنواری په خبر پښتونخوا کې د مې په دیر شمنه ټبل دي انتخابات تر سره سول تر څلوېشت زره سیاسي چوکۍ باندې شاوخوا څلور اتیا زره امیدوارانو مقابله وکړه او په دغو سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات منګوري شهر د ملک آباد درویشت کلن ځوان شیر علي خان وو. د ځوانانو لپاره ځانګړې سوي چوکۍ ګټلې. د نیاست احمد خان له ده سره خبرې کړې او رپورټ یې رالېږلی چې هم د ده په غږ پیلې شو.
دا مازوري چې کومه ده زما د خپو ده نه مخپله کمزوري نه ده ګڼلې.
دا غږ د ملک آباد منګور سواد دویشت کلن شیر علي خان دی چې په دواړو خپو مازوره دی او بلدیتي ټاکنو کې څلور تنانو ته ماتې ورکړو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علي خان وایي چې له پیدایشه دواړه خپې مې نشته، ولې تل مې د سیمې د اولس ستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والزه کمیټې ته تللی، ما دا غږ ما سپایا والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي، ما که د اوبو دلته مسله راشي د بمبو والا سرشرونه مې د دې عوام په سر کړي دي.
شیر علي خان نه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې د ته دومره وټ ورکو او بریالی کړو، نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ بل یو کونسلر یو ممبر مونږ دسې نه راغلی، لکه څنګه چې ته مونږ راغلی او عوام پیسې ته راځي. زه اوس سره مخکې م عوام وم، اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علي خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده، کله چېرې ته دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوي، نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی، زما سیکرټري دی، ما ته به هغوی ته چوبیس گھنٹے التا حاضر نہ سے زمنگ الیکشن آپ اسی کم دیں نمائی کب بیا یو مسئلہ دے دیو دے خود نرا ولی کو مسئلہ راضی نو دیو دا پار لگا تو صرف بیا ماتے مسکال کون بیا بدل زپ خپل در زما دور پے ایمرجنسی کو مطلب نہ کی دل ترا پوڑی دی نو دیو تو زما یو کس نہ سی خبا قید زب وتم نہ سی ما.
شیر علی خان خپل پیغام کے د خپل زان پرنگ مازورانو تا وئی
کم جے پونے شکر دے مازوران جی دی ما پشان دی جی دیوم د قشان دی پیو نوی جذبہ پیو نوی جوش باندې میدان دروز ان شاء اللہ زمون د ملک ب پورا پورا ترقی ہوگی.
شیر علی خان وای چې پلار می ریټایر استاد دی، نه لوی دیره لرم او نه حجره، خو د خپل کور مخې ته وړو کشان میدان کې اکثره د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په اورګزو ایجنسی کې اورځنۍ امن میله پای ته رسیدلې ده. چارواکو هغو لوبغاړو او هنرمندانو ته مډالونه او انعامونه ورکړي چې په میله کې ښه کارکردګي ښودلې وه. په دې اړه د تاریخ کورکسي رپورټ اورو.
په اورګزو کې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په یو دستوره کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې ترسره شوي د لوبو په یو میله کې ښه کارکردګي ښودلې وې. د کلای په لوبو میدان کې دستورې په وخت په لسګونو قبایلي لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتي او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته خو چې ورته سهولتونه ورکړل شي.
تکم دے ډېر بهتري دي او د سر تکم دی یو بلکې کوم کمیونیکیشن گیپ ته دا ختميږي او د سر مینا تکم دی په نوجوانانو کې رسی خپل علاقې چې کوم دی ریپرزنټیشن کیږي د سر او مو غواړو چې را دا شان تکم دی اکټیویټیز کیږي.
په سیما کې امن په نامه دا غملا وو ورځې وا چې بکې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن او والیبال نه علاوه کلتوري مقابله هم وشوې. فاټا سیکریټری په مرسته جوړه شوې په دغه میله کې د سیمې په کچه شپږ سوه ځوانانو او لوبغاړو برخه واخیستله. فاټا سیکریټری د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وایي دوی به خپل کلتور او د امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه په راتلونکي وخت کې هم جاري ساتي.
دا اکټیویټیز د یوت پر اوې دا وس وش والا بیا سپورټس ګالا ور سره کلچرل اکټیویټي هوي شه پاکشا تاڼي نه وی دای دې پر مو سه کای پروګرام مو شاعری وې دا وش وې نو دو امید لرم مختو نور هم شه ورتا کوي.
په ملا کې د فوټبال ټورنامنت، ینګ اور اگزی ټیم، والی بال ټورنامنت، سهارا والی بال ټیم، کرکټ ټورنامنت، ټریبل یونین اف جرنالیسټ ټیم او د بیډمنټن ټورنامنت اور اگزی ون ټیم و ګټلو. مل خان ګل پنامه یو ځای مشر وای په ملا کې د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې قبایل او خصوصي توګه د اورګزو خلکو د ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نشته.
نن نو وکاله مخکې څه کوندې بالکل مو غایب نن مور راته وروتو اړه په واجب بنسونې مو ته ټوله د دې اندازې ولګي دا چې وکی مو کام کې مو خلکو کې مونږ نن ځوانانو کې د دغه خلکو کې دلچسپي سره د افسرانو امن د پر مو بچي مو ځوانان مو ټول به قرباني کوي ان شاء الله امن به وي دې بعد او بیا به هغه وخت زندگی نه چې لکه کوم به تیر تیر شو.
د استوریتا د وینا په وخت د اورګزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان وویل په قبایلی سیمه کې امن ترلاسه شو
شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک دې خوشاله وي. د وویل په میله کې د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دی نه یو ځل بیا دا په ډاګه شوه چې قبایل امن خوښي دي.
هغه ورځ اوس ختم شوې چې کله به چاپېره ټیررزم او دهشتګردي وه، اوس د امن ورځ راغلی او د هغې دا نننی پروګرام ثبوت دی چې په اورکزی ایجنسۍ کې دهشتګردو دپاره ځای نشته. زمونږ ټول د ایجنسۍ عوام چې دي دا پر امن دي.
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورکزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میله ترسره شوله. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوس هم لس نیمې بجې سوې دي. اسرار عالم مومند ته به د خبرونو د لنډیز لپاره وار ورکړو.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځ خامې سمبې ته وړاندې کړ چې مجموعي حجم یې 43.43 اربع روپۍ دی. راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغدار وړاندې کړو. پر دې موقع سمبې ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی. ساغدار وویل چې خبر پختونخوا تر اګریزه پرې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیرنه کوي. په کوټه کې د مختلف قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر وستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرو مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوی د پښتنو هزارګانو بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستون سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شول. له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزستان کې د تمشکوکه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ځایي امنیتي چارواکو پر مشرډو ته وویل چې تېر ورځ د شمالي وزستان په شوال د باره سیمه کې د تری طالبان پاکستان د سجنه ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې د دې ډلې درې مشکوکه وسلوال اهم جغل شوي دي. چارواکي وایي د خوست ولایت پولیسو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي پرون مشالډو ته وویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکني پرې پرې بې پیلوټه الوتکو برید وکړو. او د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پینډۍ اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنگونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده، نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلیږي. خو بدقسمت تینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خېګړې لپاره هغه کارونه اونکړل کم چې ورلا کول پکار وو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبینه دي چې مسلې به ورلا حل کړي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخکې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دی. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده، اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالی سره مخ دی. نو موجوده حکومت په کار دی چې اولس تراپیخې دا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمواري وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي دي، خو د تیر کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان په روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي علاقو کې مخې ته راغلي دي او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده. خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللې هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي کوششونو، نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو د رنزنه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان بهرنی چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جوهري وسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه ریپورت خپور کړی او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل ریپورت موضوع ګرځولی ده. شاهین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان ویلي دي چې دغه هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړي دي او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی، خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندۍ خبره ده چې ګنې ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورسپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فراه ولایت کې د طالبانو یو لوړپوړي قومندان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له شاهین بونیری مو اوریدل. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوالو طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دی، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلي کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل سروان سره ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان فوج استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغه سی یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک شوی و. ښاغلي کرزی له دې انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري؟
د پاکستان په حصه کې پالیسي صحیح نه ده، خصوصا د اخیر امزا د امنیت ملي ترمنځ او د ایسای ترمنځ د افغانستان دپاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډېر واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی، دا سند په ډېر واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنی چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کېږي او د هغوی مخه ونیول شي. دا معنی اختناق، دا معنی لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک نیول کېږي او ټکول کېږي. په بله معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د ISI په فرمایش باندې کېږي. دریمه مهمه خبره دلته جدای طالبان ته اشاره سره ده، مصالحه جدای طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدای طالب نه لرو، الحمدلله متحد وطن یو. آیا دا زمینه سازی ده ودی شي په افغانستان کې؟ او که د پاکستان او د ISI مطلب د ډیورن اغاړه، موږ ډیورن منلی نه دی؟ آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مصالحه جدای طالب چې بلوڅ او د ډیورن اغاړه پښتانه دا مجرمین دي؟ موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکو، هم به تر خپلې ادعا تیرو، تر خپل حق تیرو، هم به هغه مظلوم ټکو. بولو سره مظلوم دي پاکستان کې، اوس موږ ورنه دي زموږ سره په خاوره کې شریکان. دغسې نور، دغسې نور، دغسې نور. نو د دې سند زه مخالف یم. او ما په دې کې جمهور ته ټلیفون وکړ، ورته مو ویل چې دا چا سره شوی دی، څه کړی دی، دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی.
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې خیانت وکړم. ابدان ډیر کوشش وشو چې دا شیو سنت په مجلس کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه په لندن او په چیکرز کې د پاکستان حکومت هم حاضر وو موږ هم حاضر وو د خپل ډاکټر صاحب ژوند زما په هیئت کې را سره ناست دی په پودي چې هلته څه وسول او ما څه وویل هلته مو رد کړه هلته کوشش دا وکړو چې انګریزان چې زموږ د پاکستان تر مابند ستراتیژیک دوستي وسي ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حمله بندي سي اوس د پاکستان د خواسته د ایسای د خواسته پر موږ حمله کېږي اول چې دا بند سي په افغانستان کې د سولې راشي ډېر متشکر دي سولې تیر سوله بیا به د پاکستان د فوجانو د دې سره ګورو چې رابطه به موږ څنګه البته د پاکستان د ملت سره موږ هیڅ خلک نه سي که د پنجاب خلک دي که د سند خلک دي د هغوی سره هیڅ خلک نه سي هغوی زموږ ورونه دي مسلمانان دي د ملت سره دوستي غواړو رابطه غواړو هر نه وتړو غواړو خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستر دښمنۍ کوي ستر ظلم یې پر دې قوم کړی دی دا ابدن تر هغه وخت چې اسلام نه سي نو
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی پاکستانی مشرانو ته البته په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامولو لپاره
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول سو وای خو موږ به استعانه کړی وای قدر وکړی وای تر دې سند تر امضا ورسته دا معنا نه لري
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پر اساس کې به بریالی شي فکر کوي او
خدای دې بریالی خدای دې بریالی په تمام معنا دې خدای تعالی بریالی او په هغه حس کې په تمام معنا ورسره شریک سولې زموږ د طالبانو ورون سره یو خبره ده د پاکستان فوج او آی اس آی ته د افغانستان تسلیمي بیل خبر په سولې کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم غواړو یې خدای دې راولي د دې وطن بچیان دي او د نور افغانان سره لا سیو کې د وطن آرام شي او کراسي ټول افغانستان خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګول ته سپارل دا ابدا
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د جمعې په ماسپښین په سوي ډرون برید کې څلور دیرش کسان وژل شوي دي چې دوی په اداره ټول وسلوال طالبان دي خو ځینې ځایي خلک د وشه سو شمېر څوارلس یادوي او وایي دا ولسي وګړي وو د وسلوال طالبان ویاند هم ادا کړی ده چې په برید کې ولسي وګړي وژل شوي دي تفصیل له خوست نجیب الله لوخیر راکوي
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړی دی د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي باید نظامی کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو بده کې هم مصالح مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی کوم هدا پورې چې ماته نظامی قواو دغه محل نه معلومات راکړي دي هغه څلور دیرش کسان خودلی دي څلور دیرش کسان مخالفین مصالح پکې له منځه تللي دي
بل خو د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجی رمضان کوچي وایي چې په ډرون برید کې څو لس کسان وژل شوي چې ټول ملکی وګړي دي د زیات کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو کله چې دوی خاور ته وسپارو نو ډرون په دوه موټرو برید وکړ چې ټول څو لس ملکی کسان پکې ووژل شول
د دې کې خلک ورته راغلي نو دغه څه کورونه دي د دې کې نه طالبان وو نو د طالب نور یو چې سیل بول شي خلکو دی او کور شپه نه پر شي دان سیوی دي د ګلاب شاه په نامه باندې یو کور دی ګلاب شاه باندې د خپل سپینګری سړی وو
بلخوا طالب وایي زبی الله مجاهد هم رسنیو ته پاسته شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼې په سیمه کې په شوي ډرون برید کې تر شلو ډېر ملکی کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول یاد دی وی چې بټۍ تاڼه د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لري د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډېر تګ او راتګ نه لري
نجیب الله لوخیل هم له دې سره د مشال ریډیو د دې روانې غړي خبري برخه پای ته ورسیده خو البته تاسو ته له ژمنې سره سم اونیس پروګرام باختر ستوري اورو چې بازمات ابي دوړنه کوي
د د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د مشر لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به پیښور کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو هنرمند سره به د زړه خواله ولرو. دومړی ریپورت ترازو لیکوال سیړونکو او مورخ امیش خلیل چې د خپل عمر درېمه برخه یې د پښتو او پښتنو په خدمت کې تیره کړي، د تیرې چهارشنبې په ورځ په درناوي کې یو غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په درناوي کې دغه غونډه د پیښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ له اړخه پښتون کلتوري موزیم کې جوړه شوې وه چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر قلموال او لیکوال وربلل شوي وو. د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د جوړې شوې غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنیادی مقصد زمونږ دا و چې مونږ خپل مشران قدردانی وکړو. د دې سیمې ادبا شورا او نور خلکو ته بلنه ورکړې وه چې هغوی راشي. زموږ د دې نومیالي ادیب، شاعر، محقق، دانشور، مورخ په حواله سره خپلې مقالې یا څه معلومات یا څه تاثرات چې دوی لري هغه له نورو سره شریک کړي، او همدغسې مونږ په ولس کې یو شعور په را پیدا کړو چې د خپلې ژبې، د خپل قام، د خپل وطن، د خپل ادب په خدمت کې هغه خلکو ته درناوی وکړو څوک چې په دا میدان کې لګیا دي یا یې عمرونه تیر کړي دي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو او قلموالو د استاد امیش خلیل په ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نورالامین ایسوپزی هم یو له هغو څخه و چې د امیش صاحب په خدمتونو یې مقاله واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پښتو ژبه باندې خدای پاک کوم ډېر لوی نامونه کړي دي، پای کې امیش خلیل هم یو پیرزوانه ده. الله تعالی دې د تحقیق او د دې د تنقید او د دې د تخلیق هر اړخ کې چې د خپل ځان، خپل وینه دې له ور کړې ده، او داسې په نره او داسې په لیوانۍ جذبې کار کړی دی. دوه لوی منډې والی دې ژبې د پاره چې د هغې بل مثال ډېر کم ملاویږي. په یوازې ځان یې د یو ادارې عمره کار کړی دی، او رښتیا خبره ده چې چا به د اداره علم فن نوم واورې نه به وي چې په دې کې به سل دوه سوه خلک کار کوي، او په کې به چې دی نو بلاشې مشینان لګېدلي وي. خو چې پته به ولګېده نو هغه به امیش خلیل یوازې وو، او د جیلونو او د زندانونو پروایه هم نه ده کړې، او په داسې سختو حالاتو کې دومره لویه مبارزه کړې ده. نو دا صرف شاعر او ادیب یا محقق نه دی، بلکې دا زمونږ ډېر لوی محسن دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل چې یاد غونډه کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې و استاد امیش خلیل د پښتو ادب اراړخیز شخصیت وباله.
امیش صاحب یو لوی کارنامه ده، یو لوی فلسفه ده، یو لوی تاریخ ده. هغه په دې معنا چې ما همیش صاحب لوستم دی، او خوشبختانه چې زه له همیش صاحب سره څو څو ځلې نږدې نه ناستم. ما هغه ډېر اورېدلیم دی، ما هغه سره بحثونه کړي دي، او د هغه نه مې د یو زده کوونکي په حیث ډېر څه زده کړي دي. همیش صاحب په نثر کې هم ډېر لوی لاس لري، په نظم کې هم ډېر لوی لاس لري، او په تاریخ کې هم ډېر لوی لاس لري. د هغه افسانه هم ډېره لویه ده د ترجمو په برخه کې. نو همیش صاحب یو هر اړخیز شخصیت دی په پښتو ادبیاتو کې، یعنی یوازې د پاکستان او د افغانستان نه، بلکې د ټولې سیمې ادب لوستی دی، او داغه نه دومره تاثرات دی اخلي، او مغه تاثرات په خپل ژبه کې خپل مینوالو ته دی وړاندې کوي.
فیصل فاران وایي چې استاد امیش خلیل د تخلیقي ادب تر څنګ د پام وړ سیډنیز کار هم کړي چې د هغه کاری تر نورو معاصرو لیکوالو او سیړونکو غوره وباله.
همیش صاحب چې کوم د پښتو کلاسیکی شاعرانو دیوانونه ترتیب کړي دي، تدوین کړي دي، پیدا کړي دي، بیا خپاره کړي دي، هغه داسې ده چې د یو کس کار نه دی، داسې ښکاري چې دا یو پورا اکیډمۍ دا کار کړی دی. بیا د همیش صاحب د محقق په تور باندې یو بل چې کوم دی ستر زیار چې دی، هغه پټې خزانې په حوالې سره چې کوم هغه کتابونه لیکلي دي، او هغې کې په دې حوالې سره چې کوم شکوک او شبهات یو مخصوص لابۍ له مخه، د یو مخصوص نقطۍ نظر له مخه خواره شوي دي، د هغې چې کوم دی په وخت باندې ښه مخنیوی کړی دی.
استاد امیش خلیل په خپل خبرو کې وویل هر هغه قام د زمکی پر مخ ورکیږي کوم چې خپل ژبه هیره کړي.
ژبه په انساني ژوند د ملي تشخص د برقرارۍ یو بې بدله داسې اعزاز دی چې انکار پرې نشي کېدی. یو دانشمند ویلی دی چې که څوک د یو قوم شناخت ختمول غواړي نو د هغه ژبه دې ختمه کړي. لری بنوزو د میاوالی میازانو ته وګورئ اړ پاړ سره پراتی یو خو چې پښتو یې پریښوه نو پښتو هم هغه پریښوه.
استاد امیش خلیل د پښتو د کلاسیک ادب د دیارلسو تنو سرلارو شاعرانو دیوانونه پیدا کړي، بیا یې مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي هم دي. همدارنګه یې د خوشحال بابا بازنامه، فراقنامه، طبنامه، اخلاقنامه او سوادنامه په نامو کتابونه مرتب کړي او لوګدو شرحو سره یې خپاره کړي دي. د پښتو د چاربیاتو درې ټولګې راټولې کړي او خپرې کړي دي. نو اردو او انګریزی ادب نه هم یو شمیر د پام وړ ژباړې کړي او د چارګل په نوم یې د افسانو ټولګه خپره شوې او هم یې د شاعرۍ ټولګه خپره شوې ده. له دې نه علاوه استاد امیش خلیل د خدایي خدمتګارو د غورزنګ فعال غړی پاتې شوی و چې د هغه وخت په مجلو او ورځپاڼو کې په سلګونه مقالې او تخلیقي اثار خپاره شوي وو. باختر ستوری گرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا گل پورز لرو بر پختنو د ماشوم نړیوال ورځ د غونډو په جوړولو سربیره په ټولنیزو رسنیو کې ونمانځله. خو په خیبر پختونخوا کې لا هم پښتانه ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې څخه محروم دي. په همدې اړه مو د تعلیم له څو تنو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې د نړیوالو نورمونو له مخې دا یو منلې شوې حقیقت دی چې ماشوم ته دې په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو لا هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه او یو شمېر د نورو قومونو ماشومان په مورنۍ ژبې د زده کړو له نعمته محروم دي. له همدې امله یو شمېر پښتنو لیکوالو ته اندېښنه پرېوتې ده چې که چیرې د دوی ماشومانو ته په مورنۍ ژبې د زده کړې زمینې برابرې نشي، پښتو ژبې به د پرمختګ پر ځای په شاتګ کړی وي. همدې خبرې ته لیکوال او څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک مشال راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه.
ځنه قومونو قصدن داسې کار کړی دی چې پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې دی تعلیم ورنه کړی شي، داسې ځنه خلکو په بېغوري باندې او بیا ټول نه غټه بېغوري زمونږ پله ده چې مونږ د مورنۍ ژبې په اهمیت نه یو پوهې چې د دې کې د تعلیم څه اهمیت د کلچر د پېژندنې د ماحول د پېژندنې چې د ژوند په منډه کې مقابله کې پرېس کې هر چرته بدوی پاتې وي. نو دا اوس هم لږ ډېر چې سمودې راستې په پښتنو کې دا شعور پیدا شوی، دا یو تحریک مخې ته راغلی دی د دې اهمیت ورته ښکاره شوی چې په مورنۍ ژبه کې پرایمری تعلیم ډېر زیات ضروری دی. نو د قوم په حیث که دوی ته ژوندي پاتې کېدل وي نو په دغه اهمیت به ځان پوهېږي.
لیکوال او شاعر پروفیسر سیر منګل وایي چې تیر حکومت تر دولسم ټولګي پورې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې زده کړې لازمي کړې وي، خو اوسنی حکومت ورته پام نه دی اړولی.
عوامی نیشنل پارٹی چې کوم حکومت و نای کې یو دا ښکار شو چې دی په لومبی ځل د ثقافت لاړه بلا د پښتو کتابونه چو او بل لوی کار دا کړی دی چې د ادنا کلاس نراواله تر دولسمه پورې پښتو لازمی کړل. چې اوس دا حکومت راغی د اس پاملرنه دې طرف ته ونه اوس په کار ده چې کوم را پاسې تپوس دی، یعنی هغه دومره فرق دی لنه کار واه صرف پښتو له دا حق ورنکو ان کو له ورکو سره کې له ورکو کوهوار لای ورکو کوستانه لای ورکو پنځه جبه غي اومنلې چې دا منو مونږ د دې خاوري جبه دی او چې څوک پکې څه کولې شي دی کی نو اوس پکار دادې چې زمونږه منتخب غړي هغه دې ته پوسو کی چې هغه کار هغه حکومت کړي هغه سمره وخت ځای شوی سمره پیسې ځای شوی هغه ولی پټه پودر دلې دی او هغه پکار دي چې مخ وړاندې لړ
پیښور کې د ډاکټر خان تحریک چې د تیرو نهو کلونو راهیسي په مورنۍ ژبې د زده کړو په لاره کې هلې ځلې کوي د دغه تحریک یو تنفعال غړی عابد منیر وایي چې له مورنۍ ژبې پرته د علم حاصلول ناممکن دي.
د ژبې اهمیت او د مورنۍ ژبې اهمیت که زه ووایم نو چېرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم دا ممکن نه ده. بل جب مونږ صرف د جب په تور استعمالول شو چې هغه مونږ ته سم معلومات وي هغه مونږ بل جب په ذریعه سره بل انسان ته منتقل کول شو او که مونږ غواړو چې مونږ علم حاصل کو یا بل ته علم ورکو دا سیوا د مورنۍ جب کې په بل جب کې ممکن نه دی.
دی وایي تر هغه چې په ولس کې په مورنۍ ژبه د زده کړو احساس پیدا نشي تر هغه به پښتانه ماشومان له دغه نعمت نه بی برخې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونه په دې برخه کې د پیښور کباړی بازار ته ورزو او لیو تن هنرمند سره چې د رباب غږولو تر څنګ باجا او تبله هم غږوي او د خپل آواز خواږه هم د پښتو موسیقۍ په مینوالو ویشي.
دغه نغمه چې د رباب تاسو واوریدله د دلاور استاد غږوله. دلاور استاد څوک دی د کوم ځای سره تعلق لري او څوک لکیږي چې د رباب لپن سره آشنا دی دا به موږ ته پخپل ووایي مهرباني استاد.
سه بدا خو بس مونږ بچپن نه بس دا باجا تابلا رباب بس غږو او بس دا زمون رغد پلار نکم کړي دی نو چې بس مونږ هم کوم مغه د پلار نکو ول رغه ژوندې ساتو چې یار مونږ چې دا سمره ژوندې وي نو ښه خبره ده.
تاسو راته نو ویل چې د کوم ځای سره تعلق لري؟
سیو مون خو د خیبر جان سي سره تعلق ساتو.
تاسو مخ کې دا مو ویل چې تاسو کسب دی او پلار نکم کړي او تاسو د مشرانو سره نامې دی هغه راته غسته شي
د سي مشران دي چې هغه دوران استاد باجا بیغ غول چې ډیر مشهور ګلوکارو په کابل کې او ټول انډیا پورې و دې په خبر کې ټول خلکو پیژندلو دوران استاد چې زمونږ نیکو
خدي. او تاسو چې دغه رباب زکړې د دبه سوکا لکیږي او د چا نموز دکړې؟
سه بدا خودمونږ یو سرپر استاد ګلاب استاد د نظیره استاد دې درم طلب تبلا یاد کړې دا زمونږ د تبلی استاد دې تاسو دا ټول د بختیار استاد مختیار استاد تاجی استاد نو دا ټول د سیدیه المرشا استاد تبلا چې غږی دا ټول زمون په استادې کې راځي.
تاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې اواز رباب ستنه دې زده تبله دې مزده د باجت دې مزده ده.
او جی
درته وای چې د رباب با قاعده زده کړې د چا نه کړې دا سي شکر چې دی ورته یې خی کنه
دا خو بس مونږ خدمت کوو د سرپر استاد او د ګلاب استاد نو په خدمت کې مونږ لږه پن مونږ سره خواري کوي خاکا استادان مې دیغه زه خدمت کوم په خدمت یې زده کوم.
سو کال بکیږي چې رباب دې زده کړي؟
یاره دا زما تقریبا یو دوه کال وشو.
او مخکې رده نه دي سکو
نه مخکې مې باجا او غانا عام کوله فغی مې خلق بیل پیژنې پر رباب مې خلق بیل پیژنې بس تعلقات دخل کو را سره ډیر جوړیږي چې پروګرامونه مې وی
د باجی زده کړې هم د سی په باقاعده توګه د چانه کړي
دا خو سه به زمون ګلاب استاد تر مې چې بلکې مترم دی او استاد مې دی
کو اوس یو اداسي هله وکړو چې د باجې سره یو سندره زمزمه کې
نه په دواړو سترګو
خوشحال بد بل یار برابر نه کړه خوشحال بد بل یار برابر نه کړه په جهان کا کلی ډیر شی ډلی ډلی جان کا پلی رشی ڈلی ڈال اش کان پکیلا اوشو بلے اش کان پکیلا اوشو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.